السلام عليكم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر څلورو بجو په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خپرونه کې په کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کړو. اول خبرونه له اسراره لمومن اورو.
د متحده قومی مومنٹ پاکستان ګوند یو پخوانی مشر علی رضا عابدی تیره شپه په کراچۍ کې وژل شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په ماسکو کې له خپل روسي سیال سره په افغان سولې خبرې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د وروستي برید د ذمهواری په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې ځان نشي خلاصولی. او زه خبرونو تفصیل. د متحده قومی مومنٹ پاکستان ګوند یو پخوانی مشر علی رضا عابدی تیره شپه په کراچۍ کې وژل شوی. د کراچۍ ښار پولیسو یو مشر طارق داریجو بیگانه وخته رسنیو ته وویل چې پر نوموړي د ښار په ډیفنس سیمه کې له خپل کور سره نږدې ډزې شوي. پاکستان وزیر اعظم د سند صوبے وزیر اعلی د پیخی د پلټنو امر کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په ماسکو کې له خپل روسي سیال سره په افغان سولې خبرې کړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي قریشی له سرګي لاوروب سره په دوړخیز اړیکو او لخی صورتحالو په ځانګړې توګه د افغانستان په جوړجاړي کې په شوي پرمختګ خبرې کړي. د پاکستان چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان، ایران، چین او روس ته د سفرونو هدف له دغو هیوادونو سره د اسلام آباد تعلقات او سیمه ایز همکاري لا نوره زیاتول او د افغانستان سولې لپاره پر تازه هڅو خبرې کول دي. ای بی بی خبری اجانس پرون د قریشی لخلی لیکلی وو چې د یادو هیوادونو چارواکو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. پرون د قبایلی ضلع اورګزو مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون او احتجاجونو لار خپروي. د جرګې ګډونوالو پرون ناوخته مشال ډو ته وویل چې په جنسي هډکوارټر کې په ترسره شوې دې جرګه کې په کمی مالیاتي فنډ یا ان اف سي ایوارډ کې د قبایلو د برخې او د دوی لپاره د پرمختیایي منصوبو په ترلاسه کولو خبرې شوې. دوی زیاته کړه چې په وروستۍ مردم شماري کې د قبایلي سیمو آبادی هم کمه ښودل شوې. د جرګې ګډونوال او سینیټر اورنګزیب خان بیا پرون مشر ډو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو ستونزې زر تر زره هوارول غواړي او په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي ضلعو د برخې لپاره یې په سینټ کې قرارداد هم وړاندې کړی. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر شکرالله عاطف مشل نن د پاکستان ولسمشر ته خپل د تقرری اسناد وړاندې کړل. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي عاطف مشل نن په اسلام آباد کې د ولسمشر په دفتر کې له ولسمشر علي پرلوی سره ملاقات وکړ. عاطف مشل د افغانستان کرکټ بورډ مشر هم پاتې شوی. له د مخکې ډاکټر عمر زاخیلوال د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر وو. مشال ډو ته وګستئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د وروستي برید د ذمهواری په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی دا خبرې پرون د کونو چارو او د دفاع نو وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې وکړي.
په طالبانو غټ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی، حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغه فاجعه زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې ځانمرګو بریدګرو په ټولګټو وزارت یوه ډلهییزه حمله کړې وه چې په کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه ویشت تنه نور زخمیان دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. تر دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د برید د طالبانو کار بللی و، خو وسلوالو طالبانو په دې خونړي برید کې لاس لرل رد کړي دي. د لیبیا په ترابلس ښار کې د بنو چارو په وزارت د پرونی برید ذمواري داعش وسله وال ډلې منلې ده. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان شوي. پرون لومړی د وزارت مخې ته ګاډي بم چاودنه وشوه، ورپسې درې وسلوالو پر ودانۍ ډزې پیل کړې. د راپورونو له مخې دوه بریدګر ودانۍ ته دننه ولاړ او هلته یې ځان پورې تړلې چې اونکي توکي وډزول. په دې کې درېیم بریدګر له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې وژل شو. د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یوې لړۍ کې د اسرائیلو د ګڼو میزایلو حمله ناکامه کړې چې پکې درې پوځیان زخمیان شوي دي. سنا خبري اجانس د یوې امنیتي سرچینې په حواله پرون خبر ورکړ چې د اسرائیلو د الوتکو له لورې ویشتل شوي زیاتره توغندي یې خپل هدف ته تر رسېدو وړاندې ناکامه کړې دي. سرچینه زیاتوي چې د وسلوالو یو ډیپو په نښه شوی سرچینه زیاتوي چې د وسلو یو ډیپو په نښه شوی او په برید کې درې سرتیري زخمیان شوي دي. د اسرائیل پوځ بیا پر ټویټر یوازې دا ویلي چې ای ډی ایف هوایي دفاعي نظام یې د شام لخوا د یو میزایلي برید په ردعمل کې فعاله کړی دی. او اخره کې د سپورتس خبرونه د خبر پختونخوا په سواد کې د سوبې د سکولونو ترمنځ د تقریرونو او لوبو کلنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د دې لوبو یو منتظم فلرحیم پرون وخت مشال ډیټ ویل چې دا سیالۍ به د رواني میاشتې تر یو دېرش منیټې پورې دوام لري. نوموړي زیاته کړه په دې کې د کرکټ او فوټبال په شمول د بیلابیلو لوبو په ګډون د نتونو ملي نغمو او ډرایګ مقابلې اهم شامل دي. او اخره کې د کرکټ خبر، پاکستان د جنوبی افریقا خلاف په لومبي کرکټ ټیسټ میچ کې نن تر دې دمه د 15 وکټو په تاوان شپږ اتیا رنزونه جوړ کړي. دا میچ د جنوبی افریقا په سینچورین کې روان دی. دا تر دې مهر د مشال خبرونه. او اوس هم د موسم حالو کرن سیبایل احمد الله ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 9.9 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 9.9 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 304 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د متحده قومي موومنټ پاکستان په خوانی غړي سید علي رضا عابدي په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو په ډزو وژل دي. پولیس وایي د پیښې پلټنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د روس په سفر دی معلومات ورکړل. د اورګزو یوې ځایي جرګه کې د سیمې د بیا سرشمیرنې مطالبه شوې.
زموږ د علاقې کم از کم 7 لک ابادي ده. کومه موده مشمري شوې ده تقریبا 2.5 لک خلک په موده مشمري کې راغلي دي. نو هغه د وجې نه زموږ نمایندګي ده، خاص کر په پارلیمنت کې نو غډره متاثره شوې ده.
د مومندو د امبار تحصیل اوسېدونکي وایي په سیمه کې د جینکو او لکانو لپاره هاي سکول نشته.
قبایل ته 552 سکولونه په ټوله ایجنسی کې د خوزمنګ امبار ته ترننه پوری های سکول نشته دي. موږ ماشومان اتمه پوری 15 سکول وای نو بس بیسته پرې دي مجبور شنه افسر به په خاوري راوټ کیږي.
په سواد کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو ماشومان ترمنځ مختلفو لوبو سیالي شروع شوي.
فوټبال، والیبال، کرکټ، باسکټ بال، ټیبل ټینس، بلکې رسک کشي فوټبال پکې هم شامل دي. حقیقت تاسو نه دا پکې هم شامل ده چې نات ته ملي نغمه ده او د اٹ مقابلې دي.
دا مشال ترانا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه لاندې کوو. لا مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. تاسو اوریدل پیګا په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ پاکستان په خوانی رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړي سید علي رضا عابدي وژل شوی دی. وزیر اعظم عمران خان او نورو سیاستوالو په پیښه افسوس څرګند کړی دی. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي. نور تفصیل له ظفر خان نورو.
پولیس چارواکی وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس کې بیگانه وخت هغه وخت رامنځته شو چې کمینولو وسلوالو د علی رضا عبدی د کور سره نږدې په هغه ډزې وکړي. نوموړی لومړی زخمی و چې بیا وروستو یې په هسپتال کې سا ورکړه. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر طارق داریجو له پیښې وروستو خبریالانو ته وویل په هغه له دریو تر څلورو پورې ګولې لګېدلې دي. د پیښې په اړه پلټنې کوو. هغه په خپل ګاډي کې یوازې سپور و چې موټر سایکل سورو وسله والو ور باندې ډزې وکړي. علی رضا عبدی په کراچۍ کې د متحده قامی مومنټ له مخکښو مشرانو څخه وو. هغه د دې ګوند په ټیکټ په 2008 کال کې د قامی اسمبلۍ څوکۍ ګټلې وه. کله چې ایم کیو ایم ګوند تقسیم شو نو علی رضا عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند سره ملګری شو. د روان کال د جولای په ټاکنو کې هم له کراچۍ د قامی اسمبلۍ څوکۍ ته امیدوار وو خو بریالی نه شو. له ټاکنو وروسته عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند څخه هم استعفا ورکړه. د ایم کیو ایم پاکستان ګوند پخوانی مشر فاروق ستار بیګا رسنیو سره په خبرو کې د عابدی وجنه هدفي وبلله او له حکومت یې په دې کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه وکړه. یوای د هغه وجنه هدفي ده. دا ترهګری او بې دردي ده. زه له عمران خان، شهریار افریدی او مراد علی شان ته پوس کوم چې داسې نظام جوړ کړي چې د داسې پیښو مخه ونیسي. علی رضا عبدی له ایم کیو ایم پاکستان ډلې څخه تر استعفا وروسته هم له سیاست سره اړیکه نه و پرې کړې. هغه به زیاتره وخت د کراچۍ د سیاست په اړه په ټویټر لیکنې کولې. هغه په کراچۍ کې په روانو عملیاتو او واکمن تحریک انصاف ګوند باندې هم وخت په وخت نیوکې کولې. د سند صوبې اعلی وزیر د پیښې خندنه کړې او د دې نوټس یې اخیستې دی. سید مراد علی شاه پولیسو ته د پیښې په اړه د رپورټ جوړولو حکم کړی. په کراچۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې هدفي وجنې، چبني او فرقیز نښتې روانې وې چې په زرګونو کسان پکې وژل شوي. د 2013 میلادي کال په ستمبر کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکم په هغه ښار کې اپریشن شروع شو. اپریشن د نیمه پوځي ځواک، رینجر او پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د دې اپریشن په ترڅ کې یې ګڼ هدفي وجونکي نیولي او په هغه ښار کې امن بیا بحال کړی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان ډیلی ټایمز اوسپانی په کراچۍ کې د ایم کیو ایم پخوانی رهنما علی رضا عابدی په وژنه اداریه لیکلی دا چې پکې راغلی د عابدی له مرګ سره پاکستان له یو سوله ییز غږه محروم شو. د اداریه مهم ټکی ظفر خان دروروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي د سید علی رضا عبدی وجنه دا معنا لري چې د یو مثبت او سوله ییز پاکستان یو بل مدافع له منځه لاړ. نوموړی تېره شپه په کراچۍ کې د خپل کور مخې ته وویشتل شو. عبدی له ځان سره وسله نه لرله. د هغه سره به دوه ساتونکي وو خو د پیښې په وخت نوموړی په ګاډي کې یوازې سپور وو. علی رضا عبدی له تېرو شلو کلونو راهیسې په ایم کیو ایم ګوند کې وو. د روان کال په ستمبر کې هغه له ګونده هغه وخت ووت چې ګوند یې ورته په زمینی ټاکنو کې د ودرېدو اجازه ورنکړه. داسې هم ویل کېږي چې عبدی د فاروق ستار په مشرۍ کې د بهادر آباد ګروپ ملاتړی وو. ادارې لیکي عبدی په دې هم رنجیده وو چې ځینې ریاستي ادارې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف له حد زیاته مرسته کوي. همدا وجه وه چې عبدی تحریک انصاف ته د احتساب ادارې ویاند ویلو. همدارز نوموړی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړی هم وو. هغه به ویل دا د پښتنو ځوانانو حق دی چې د خپلو حقونو غوښتنې د عین په چوکاټ کې کوي. علی رضا عبدی د واک په رسکشۍ کې د بیلابیلو کړیو لخوا وړاندیزونه هم رد کړي وو. ښایي دا ټول لاملونه وي چې د رضا عبدی ژوند یې واخیست. د هغه په مرګ پاکستان له یو روښانه غږ بې برخې شو. ادارې لیکي د عبدی په وجنه کې ککړ عناصر باید عدالت ته راوستل شي. که څه هم د سند صوبې اعلی وزیر سید مراد علی شاه او وزیر اعظم عمران خان د پیښې د ځانګړو پلټنو ویلي، نو د دې سره هیله ښودلی شو چې ککړ عناصر به ونیول شي او دا قضیه به منطقي انجام ته ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران او چین دورې وروسته د روس په سفر دی او نوموړی به د یاد ملک له چارواکو سره د افغانستان حالاتو پرته په خپل منځي اړیکو خبرې کوي. نوموړی پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره هم وکتل او دوه اړخیزو اړیکو، سی پیک پروژې او سیمه ییزو چارو نه علاوه په افغانستان کې د امنیت په وضع او د امریکایي سرتیرو په وتلو یې ورسره خبرې وکړې. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خواته په تیرونه کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې، نو بل خواته امریکا له افغانستان نه د راتلونکي کال په پیل کې خپل نیمایي پوز وستلو اراده لري. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي پروند نه په ماخستن مشال ریډیو ته وویل د شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس ته دورې مقصد د یادو ملکونو سره خپل منځي اړیکو ته وده ورکولو او سیمایي همکاري زیاتولو نه علاوه په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره په پیل شو نو هڅو خبرې کول وو. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خواته په 13 اونۍ کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې، نو بل خواته امریکا له افغانستان د راتلونکي کال په پیل کې خپل نمایي فوج وستلو اراده لري. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده ترسره کوي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي پاکستان د کوششونو له وجې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشو، نو پاکستان اوس د سیمې د ملکونو په اعتماد کې د اخستو کوشش کوي او غواړي چې کوم د شک په نظر ورته کتل کیږي چې په هغې کې ترڅه کمیرا شي.
د دې غټ مقصد دا دی چې دا هیوادونه په اعتماد کې واخلي. ورسره ورسره د دوی د ایران او د چین او د روس سره خبرې کړې دي او د دې ټولو خبرو هدف چې کوم دی هغه افغانستان دی. دې سره کې پاکستان کوشش کوي چې د دوی د ایمیج بیرته ښه شي، خو د افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلی د هغې پورې نه په پاکستان باندې امریکا اعتماد کوي، نه پرې چین کوي، نه پرې روس کوي او نه پرې ایران کوي. د دې پاکستان په پالیسۍ کې تر څو پورې
د ذکر دا چې شاه محمود قریشی د دسمبر له 13 د سیمې د دې څلورو هیوادونو د سفر لړۍ پیل کړې ده او نوموړی د خپل سفر په ډومبي پړاو کې د تیر ګل په ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی او له هغه وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. قریشی له افغان چارواکو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړ چې حکومت به یې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. له کابل وروسته هم د ګل په ورځ شاه محمود قریشی تهران ته لاړو او هغل ته خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره ولیدل او خپل منځي اړیکو نه علاوه په افغان امن عملی ورسره خبرې وکړې. پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو آصف دورانی وایي په راتلونکي نږدې وخت کې امریکا د افغانستان نه خپل نیم فوج د اوباسلو اراده لري، نو د ښاغلي قریشی دا یو ښه کوشش دی چې د دې سیمې د ملکونو سره په دې حق له خبرې وکړي چې راتلونکي لپاره څه تګلاره جوړه کړي.
د
یادونه دا چې د خارجه وزیر په حیث د شاه محمود قریشی دا د افغانستان دریمه، د چین دویمه او د ایران او د روسیې اړومبۍ دوره وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اورګزی ضلع مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دې بیا سرشمېرنه وشي. د دوی په وینا ولس یې ډېر دی، خو د کډوالۍ له کبله د 2013 کال په مردم شماره کې ټول نه دي لیکل شوي. دوی دا غوښتنه د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش په دې اړه رپورټ لري.
اورګزی مشرانو یو لویه جرګه په ایجنسی هیډ کوارټر کې ترسره شوه. په جرګه کې د ذکر شوي ضلع سره تعلق لرونکي 13 قومونو مشران او ځوانان شریک شول. د جرګې ګډونوالو په اورګزو کې بیا د سره سرشمیرنې، قبایلي ضلعو ته ان اف سی ایوارډ ورکولو او اورګزو کې د زنخکار پروژې زر تر زره سرته رسولو ترڅنګ په ګڼ شمېر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې نه وروسته د فاټا ځوانانو جرګې یو غړي ملک مثال خان وویل چې مشرانو د اورګزو حقونو دپاره د مبارزې ذمهوري ځوان کول ته سپارلې ده او دې دپاره به ډېر زر تګلاره جوړه کړی شي.
شماره حواله سره جدوجہد دی او د آئنده له عمل دی. دا به ټول مو د یوت په زیر نگرانی کوم او مونږ به دغه ملاتړ کوو او هغه نه علاوه دویم دا خبره هلته کې وشوه کم د این ایف سی ایوارڈ سره سره کم ملتا کې انفراسټرکچر جوړیږي لکه جوډیشل کمپلیکس ته او هغه سره سره نور کوم غدي هغه د پر کم فیزیبلټی رپورټ جوړ دی کوم د ځینو سروې شوی دی کوم ځینو منتخب شوی دی فورن د هغه باندې کار شروع شي هغه کې د نور تاخیر نه کیږي.
یو مشر حلیم اورغزی ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې د اورغزو خلک به خپل حقونه ترلاسه کولو لپاره د قانون او احتجاج دواړه لارې خپلوي او دا مبارزه به تر هغه جاری وي چې دوی پکې بریا نه وي موندلي.
زمونږ د علاقې کم از کم 7 لک آبادی ده او کومه مرد مشمری شوې ده تقریبا 2.5 لک خلک په مرد مشمری کې راغلي دي نو هغه د وجې نه موږ دا څه کم زمونږ نمایندګي ده خاص کر په پارلیمنت کې نو هغه ډېره متاثره شوې ده.
په جرګه کې سینیټر اورنګزیب هم ګډون وکړ. دوی ویل په جرګه کې چې مشرانو څومره غوښتنې وکړې ټولې په ځای دي. وزیر اعظم عمران خان هم دا غواړي چې د قبایلي ضلعو ستونزې زر تر زر هوارې شي. د نوموړي په خبره قبایلي ضلعو ته این ایف سی ایوارډ لپاره یې په سینیټ غونډه کې قرارداد هم وړاندې کړی.
این ایف سی خبره دی دیون الحمد للہ غیر جمع قرارداد پیش کو پس سینٹ کے بالکل باقاعدہ قرارداد پاش ہو ان شاء اللہ تعالیٰ دید و پرابو کے خیری پرائم منسٹر صاحب ہم ٹولنا زیاد اول ترجیح سکون دے فاٹا بنے دے آگا بار بار دبو تو وہی چیار تاسو کمیٹی جوڑا کو اور فاٹا تلاٹ سے عملی کار شروع کے اگر پر عمل شروع دی ان شاء اللہ پہلا کمیٹی وزٹ پر اورگزی ایجنسی بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ نور ایجنسیوں نے تکی گی.
یاد دیوی چې د نورو قبایلی ضلعو په سیر د اورغزو مشرانو هم تیره هفته په ذکر شوي قبایلی ضلع کې بیا د سره سرشمیرنې لپاره مبارزې پیل کولو اعلان کړی وو او دریز یې خپل کړی وو چې تیر کال د سرشمیرنې په مهال د دوی نیمایي نه زیات خلک بې کوره وو. په اړه یې د قومي اسمبلی غړي سید جواد حسین مشال ریډیو ته ویلي ول چې په قومي اسمبلی کې د ټولو قبایلی ضلعو استازو د عمران خان سره ملاقات کړی او بیا د سره سرشمیرنې غوښتنه یې ترې کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مومندو په ختیځ او پسمنده تحصیل انبار کې لا هم د لکانو یا جینکو لپاره کوم های سکول نشته دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا د هغوی ماشومان که باجوړ تزین او د ګاډو ډیر خرچ پرې راځي او ولس غریب دی چې دغه خرچونه نشي برداشت کولی. اوسیدونکي وایي حکومت دی باید تیار جوړ شوی د های سکول ودانۍ ته استادان راولېږي چې د هغوی ماشومان د تعلیم په لړ کې د مومندو د نورو تحصیلونو د اوسیدونکو په شان ښه سبقونه وایي. شانواز ترکزی
په امبار کې د هلکانو جنکو لپاره کوم سرکاري های سکول لا هم نشته. امبار د محمدو په نور ختیځ اړخ آباد تحصیل دی چې د نهم او لسم ټولګیو د زده کړو لپاره ځوانان یا خو باجوړ ته ځي او یا بیا په پېښور، سوابۍ او نورو سیمو کې دېره کیږي. رحمان الله عثمان خیل هم لسم ټولګي په 400 کې پاس کړي او دی وایي چې هغه په یو دینی مدرسه کې دېره شوی او له هغه ځایه دنیاوي او دینی زده کړې پوره کړې دي.
حکومت خدا دعوه د ایردا لري چې قبایلو کې تعلیم نشته. بار بار دا خبره کې چې قبایلو کې تعلیم کم دی، خو دې خبرې زه خلاف کوم. وجه دا ده چې قبایلو ته 552 سکولونه په ټوله ایجنسی کې دي، خو زموږ انبار ته تر ننه پورې های سکول نشته دی. زموږ ماشومان چې کم دی د اتم پورې یا پنځم سکول وای نو بس بیس ته پرېږدي، مجبور شنو افسر بوب کې خاورې راوټکیږي.
سرامان حاجی په امبار چارګولی کې وسیږي او دی وایي چې هغه کله پېښور ته ځي نو چې له یک غونډه لاندې شي دنیا ورته د تعلیم په لړ کې بیخي بدل ښکاره شي. نو دی د خپل امبار د تعلیمي سرګرمیو د نشوالي لپاره ډیر خپه کیږي.
زه چې د غونډ نه ښکته شمه زما زړه د ننه جاړي. زما ماشومان د سیو په دانه پسې پېژني نه چې دا څه شی دی، د دې خوراک په څه طریقه کېږي، دا ټماټر دی او کنه دا سیو دی. زمونږ داسې حالات دي حضرت، د ډېرې وایم چې که مونږ دغه سې پاتې شو نو د ډېرې برابر به زمونږ 1.5 کاله مزل نور کېږي. الله چې کار به کوو.
له دې وروسته مې د ضلع تعلیمي افسر محمد فرید الله محسود سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې د لسم ټولګي پورې د سکول په اپګریډ کولو یا لوړولو کار روان دی. ولید استادانو کموخت به هم لند وخت کې پوره شي.
ګریډیشن زموږه په امبار کې آلې د سکولونو جوړ دي، های سکولونو بلډینګونو جوړ دي، چې نیمه دي ګلې لا کنه سټیشن به پاره هغه کې راشي. نو دا په ضروري خبره ده چې دا به فنکشنل کیږي. هم اوس بیا هم ما په دا نوی ای ډی پی کې په امبار کې اپګریډیشن ورکړی دی.
او یاد دی چې نه یوازې امبار بلکې په خوایزو او بایزو تحصیلونو کې هم های سکولونه لا هم نشته. چې د یاد چارواکي په وینا په دغه تحصیلونو کې هم د سکولونو د جوړولو لپاره تعلیمي ادارې ته ویناګانې کړې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشه ګردی مکمل خاطر
افغانان څو غړي به شک چوپ
ډیره سخت راوالی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په شمالي وزیرستان کې اوسیدونکو عیسویانو پرون د کرسمس مانځلو په موقع له حکومت نه غوښتنه کړې چې میرامشا کې ورته چرچ جوړ کړي. دوی وایي دغلته له کلونو راهیسې میشتي او پوره مذهبي ازادي لري. په خپلو رسوماتو کې هم ورته څه مشکل نشته، خو په میرامشا کې د خصوصي چرچ یا د کلیسا او د هندوانو لپاره د مندر غوښتنه کوي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر چې د کرسمس دغه دستورې ته تللی د دوی د غوښتنو په اړه مخبروي.
تیره ورځ کریسمس په مقام ایرانشا کې آباد عیسایانو خپل کریسمس تهوار په جوش جذبه سره ولمانځو، چې ځیلي انتظامی مشران هم ورغلی ول. دوی وایي ضربیاز عملیاتو پس دوی هر کال کریسمس تهوار په ازادي او جوش جذبه سره لمانځي او مذهبي ازادي ورله د کالونو نه حاصله ده، چې د سیمې خلکو ورسره تل ښه روابط ساتلي. د کریسمس په مقام ایرانشا کې استوګن یو عیسایي ایمانویل وویل، زه میرامشا کې اوسېږم، دلته موږ له مکمله مذهبي ازادي حاصله ده، په خوشي سره خپل عبادت کوو او خواوشا سیمو ته خپلو خپلوانو لازو او له خپلو خپلوانو سره خپل اختر او نور مذهبي تهوارونه لمانځو. شمالي وزیرستان سیول کالونی کې زموږ چرچ نشته، موږ له دولت حال جوړ کړی او زمونږ کورونو مخې ته خالی ځمکه شته. که دولت پیدا غلطه مونږ لپاره چرچ جوړ کړي، مونږ د شمالي وزیرستان ډیپټي کمیشنر سره پر دې خبره هم کړې او هغوی ډاډ راکړې چې ورله به چرچ جوړ کړل شي. شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د غلطه میشته اقلیت لپاره حال جوړ کړل شوی چې دوی پکې خپل مذهبي رسومات ادا کوي او د چرچ لپاره دوی غوښتنه کړې چې دا انتظامی په پام کې ده او د اقلیت د حقونو د غلطه پوره پوره خیال ساتلی شوی چې تر اوسه هم دوی لا په خپل رسومات ادا کولو کې هیڅ خنډ مخې ته نه دی راغلی. شمالي وزیرستان کې اقلیت برادری سلګونه عیسایان او هندو مذهب سره تعلق لرونکي له کالونو میشته دي. یاد دی وی چې تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون یو شمیر نورو چارواکو په هیواد کې اوسیدونکو اقلیتونو ته د هر ډول سہولتونو ورکولو باندې ټینګار کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د سوات منګوره کې د خیبر پښتونخوا های سکولونو 15 ورځنی سالانه لوبې شروع شوې دي چې پکې د ټولې صوبې ضلعو نه لوبډلو برخه اخیستې ده. ګټون کې لوبډلې به د صوبې غوره ټیمونه ګرځول کېږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات منګوره پارم گراؤنڈ کې د خیبر پختونخوا سکولونو سالانه لوبې شروع شوې. په دا اړه لوبو تابعه کوونکو کې مرستیال فضل رحیم خیال وایي،
فوټبال، والیبال، کرکټ، باسکټ بال، ټیبل ټینس او بلچې رسک کشی په دې کې هم شامل ده، هینډ بال پکې هم شامل دی، هاکی تاسو نه دا پکې هم شامل ده. د دې نه علاوه چې ادبي مقابلې په دې کې کمی شامل دي، وایي نعت ته ملي نغمه ده، دا آرټ مقابلې دي، دا غیر علاوه ډرینګ مقابلې مضمون نوې سیده پاره کې، دا غیر نه پس بیا دریم کم ایونت چې زمونږ دی پی ټی ملیټری او سکاوټ شه، دا غیر مقابلې دي، دا غیر نه پس بیا زمونږ چې د اخیره نه ایونت چې د اتلټکس ته اتلټکس کې بیا سره درې گیم شامل دي او هغه فیلډز دی او رننګ دی هغه جدا به کې شامل دي.
سکولونو ماشومان دغه لوبو ته هم خوشاله دي. د ډی آی خان څخه تعلق لرونکي د هکې لوبډلې جنید وای چې خپل ضلع کې مو هکې ګټلې، اوس مو د پېښور سره په سوات کې مقابله ده.
د سوات ترالو مشت ډېر شمه سوسله مزدار دی او ډېر ښه خلک دي او بس دا میچ شوري دی مجول پېښور ډی آی خان سپورٹ سام خا چې کوم دی صحت پر ډیر شه دی او دا مونږ پیپر لګی ولتن دل درا غلیو خلکو ته پته ولګی کوي.
د سواد هاکی اسوسییشن صدر ملک ودان زیاتوی چې د سکولو پکت د لوبو ډیر اهمیت دی ځکه چې دغه لوبغاړي دوی لپاره د نرسری حیثیت لري.
په سکول کې لب چوشي کنه دا برزی اسوسییشن ته چې اسوسییشن د راځي صبح ته صبح راځي مرکز دی کې بس زم د صبح او د پاکستان نوم په دنیا کې روښانه کیږي. دا د بنیادی د لوبو دا دغه چې موږ ته دا ٹریننگ نه میلا شو او دا په تاریخ دا په دویم ځل په دې چې دلته صبحی گیمز کې انټر سکول کې دا او دا په سلور زون مانځم صبح ته غمشه ملکن زون ازار زون پشاور زون او جنوبی ازلا زون
په لوبو تابع کونکو تر مخه د سکولونو ماشومان تر میز دغه لوبي به د رواني میاشتې یو کم دیر شمې نیټه پورې دوام لري او په دیر شمې نیټه به اختتامی تقریب کول شي چې پکې به لوبغاړو ته انعامونه هم ورکول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام سلور نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه له اسرار المؤمن نور.
د متحده قومی مومن پاکستان ګوند یو پخوانی مشر علی رضا عبدی تیر شپه په کراچۍ کې وژل شوې ده. کراچۍ ښار پولیسو یو مشر طارق داریجو بیگانه وخت رسنیو ته ویل چې په نوموړي د ښار په ډیفنس سیمه کې خپل کور سره نږدې ډزې شوې دي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان بهر چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په ماسکو کې ل خپل روسي سیال سره په افغان سولې خبرې کړې. د پاکستان سرکاري رسنۍ وايي قریشی ل سرګي لوروف سره په دوړخیز اړیکو علاقائي صورتحال او په ځانګړې توګه د افغانستان په جوړجاړي کې په شوې پرمختګ خبرې کړې. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر شکر الله عاطف مشل نن د پاکستان ولسمشر ته خپل تقرری اسناد وړاندې کړل. د پاکستان سرکاري رسنۍ وايي عاطف مشل نن په اسلام آباد د ایوان صدر کې د پاکستان له ولسمشر عارف علوی سره ملاقات وکړ. پرون د قبایلي ضلع اورګزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې چې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون او احتجاجونو لار خپلوي. د جرګې ګډونوالو پرون ناوخته مشرې ته وویل چې په ایجنسۍ هیډکوارټر کې په ترسره شوې د جرګه کې په کمی مالیاتي فنډ یا ان ایف سی ایوارډ کې د قبایلو د برخې په ترلاسه کولو اهم خبرې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د وروستي برید د ذمواري په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی دا خبرې پرون پر داسې وخت کړې چې د ګل پورزو په کابل کې ځانمرګي بریدګرو په ټول ګټو وزارت یو ډلیز حمله کړې وه چې په کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. او پاکستان د جنوبی افریقا خلاف په اولمبي کرکټ ټیسټ میچ کې نن تر دې دمه د وو وکټو په تاوان یو څلور رنځونه جوړ کړي. دا میچ د جنوبی افریقا په سنچورین کې روان دی.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المؤمن درته وړاندې کړل. اوس د مشال ترانه لاندې بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. کوربه شاهین بنهره دی. د مشال ترانه لاندې
د مشال د رڼا لاندې بحث کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزمنې ومنه. نن موږ په دې خبرونه کې بحث کوو د افغانستان چې کومه د سولې پروسه ده په دې ټول وطن کې په دې ټول سیمه کې چې د سیمې د سولې کومه خبره ده پغې باندې نن بحث کوو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سلورو ملکونو په دوره باندې دي. نن په ماسکو کې د روس د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره خبرې کړې دي. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اماراتو کې په پاکستان کې په افغانستان کې د چارواکو سره د طالبانو د استازو سره کتلي دي سره روان دي. په دغه سیمه کې په دغه موضوع به خبرې کوو. ما سره به کابل انتظار خادم صاحب برخه اخلي د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه دي دغه سره به خبرې کوو. رابطه مو سره لا نه ده شوې. برازیل له خیره خبرونه کې او له پیښور بر سره د سیاسي چارو یو بل کارپوه او د پیښور های کورټ وکیل شاب خټک صاحب برخه اخلي. خټک صاحب تاسو ستړي مو شئ په خیر.
کور مو ودان جی خوشحال اوسئ.
نا خټک صاحب ستاسو د وخت چې د خبرونه کې مې سره برخه واغستل نو به پیل به تاسو نو کو دا ما خو ذکر وکړو تاسو هم په دې واقعیت یو نظر ساتئ. صحیح لیم دي سو امیدونم دي دا کومه حالې ځلې چې روان دي په دې ریجن کې د امن لپاره بل خو کوم وګورو نو تشدد هم روان دي په کابل کې بمی چودنی شوی دي قندهار کې هدپی وجنې شوی دي سره روان دي سره جوړوي د ټولو حالاتو تاسو په نظر کې
ارض دا دې چې په دې سیمه کې او په ټول بین الاقوام کې ډېر داسې قومونه دي خلک دي چې هغه امن غواړي او د افغانستان په خاوره باندې د وینې د پوهېدو دا عمل چې کم جاری ده
جی
هغه دا غواړي چې دا عمل بند شي. د امن لپاره چې څومره لارې چارې څومره هلې ځلې روانې دي دا خو د خوشحالۍ خبره ده او ټول پښتانه افغانان د دې تایید کوي د دنیا من دوسته خلک د دې تایید کوي. البته د امن لپاره بنیادی شرایط څه پکار دي او آیا داسې کم کارونه کیدای شي چې په هغې باندې بیا امن یقیني کیدای شي زر تر زره نو په هغې بحث پکار.
دیکھیے خټک صاحب کومګو ګورو په تازه چارو کې امریکام دا چینوم دی روسوم دی ایرانوم دی د افغانستان په چارو کې د خپل سټیکس دی او په کې خپل ګټي تاوانونه دي خو دې کې پاکستان دی د پاکستان کردار ډیر مهم بلل کیږي. تاسو څنګه غنئ چې په دې موجوده حالاتو کې آیا پاکستان د افغانستان په اړه چې کوم روایتي پالیسی و د افغانستان د امن په اړه چې کوم پالیسی وایي کې څه بدلون را روان دي څه خبره را روان دي کنه؟
اته دا دی چې پاکستان خو تاسو ګورئ چې په دې خطه کې د افغانستان په حواله مخکې هم یو ډېر لوی کردار ادا کړی دی او پاکستان د ټولې یعنی د مغربي دنیا او د عربو او بیا د امریکې د حکومت د یو پراکسی وار چې کوم په افغانستان کې نو پنځلس شل کاله د هغې مرکزي هیډکوارټر پاتې شوی دی کنه
جی.
نو په دې وجه د افغانستان په خاوره باندې د امن قیام چې کوم ده
جی
په دې کې د پاکستان د رول نه او د پاکستان د اهمیت نه انکار نشي کېدای او ظاهره ده چې پاکستان په دې کې ډېر لوی رول لوبولی شي.
دغه چارو باندې تاسو سره نور هم خبرې کوم. ما جی په اسلام آباد کې د خپل همکار او د دې سیمې او افغانستان د چارو کارپو طاهر خان سره خبرې کړې دي. دغه نه ما تازه معلومات اغست دي چې سره وان دي د دې سولې په پروسې کې د خبرې به وورو هغه به موږ د نوې معلومات هم مخې ته راوړي بیا به زو په دې باندې به باسو کو. انتظار خادم صاحب موږ سره راځي خړومبې د طاهر خان خبرې وو.
د پاکستان خارجه وزیر نن په مسکو کې روس ته رسیدلی او هغه خپل چې کوم روسی همنصب دی هغه سره غونډه کړې ده او قریشی په خپل باندې چې د دې نه وړاندې کړه په چین کې او بیا دغه نه وړاندې په اولنی سفر د کابل نه شروع کړو بیا تهران ته تللو نو په خپل هم دا ویلو چې د دې سفر به یو مهمه موضوع چې وي هغه به په افغانستان کې چې په دې روستو کې کوم سفارتي کوششونه شروع شوي دي یا مذاکرات شوي دي نو داغه پاړه باندې به د سیمو د سیمه د هیوادونو او بیا د وزر پاکستان نږدې دوستان د هیوادونو ته ویلو دوی سره به خبرې کی او د دېغه همکاري به اخلي چې دا سیاسي پروسه چې اوس شروع شوه دا دې کې دې څنګه تعاون کولی شي دا پر مخ لاړ شي. دا ما خیال چې کړه د متحده عرب اماراتو غونډه وشوه خبرې وشوه د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې پاکستان سعودي عرب او متحده عرب امارات هم پکې شامل وو په ولسم او تلسم دسمبر نو امیدونه پیدا شو چې دغه پروسه د قطر مشور شوی و دا پر مخ تر ده. لیکن یو لوی چیلنج چې مخې ته راغی هغه دا دی چې طالبانو په متحده عرب اماراتو کې هم د افغانستان نشي کمپلاوي تدې او هغه د سی امیدونه اول وو چې کیدی چې طالبان هم هغه سره وویني د کې دغه کارونه شو دغه وخت بیا د افغانستان بیانونه را لیدل سخت نو اوس دا یو چیلنج دی او بیا خلک د پاکستان نه توقع کوي.
تر خان تاسو وګورئ چې خلک د پاکستان نه توقع کوي نو څه توقعات دي د پاکستان نه په دې ټول عمل کې د افغانستان د امن چې د کوم پروسه دي کې پاکستان کردار اوس په دې موجوده حال کې څومره دی وایا پاکستان دې تر ازادي چې دا کردار ادا کی
ګورې جی چې کله په متحده عرب اماراتو کې غونډه وشوه نو د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیجا دغه پاکستان ته ری وخت لپاره یو ځل بیا راغی او د پاکستان د فوج مشر سره ولیدل. د دغه لیدلو ډېر تفصیلات خو مخته نه دي راغلي. البته هغه پاکستان د خواهش وکړه چې دوی طالبان خبرو ته کینی افغان حکومت سره، ځکه هلته لوی حساسیت دی چې او د خلکو ته کومیدونه شته نو مخالفت هم شته چې ولې امریکا او طالبان خپل منځ کې خبرې کوي او طالبان خپلو افغانانو سره نه کینی. نو زموږ اخره پاکستان پر سهولت کار هغه رول خو کوي، مطلب دا چې طالبان پرې خودل او د امریکای په وینا پرې خودل، زلمی خلیجات په وینا بیا چې کوم ځینې طالب مشران متحده عرب اماراتو ته ورغلي وو نو په هغه کې د پاکستان سهولت کار هغه رول راغلی. خو د پاکستان نه همدغه توقع کېږي چې طالبان دې ته وهڅوي کانې کې چې هغه خپل افغانانو سره کوي.
اسلام آباد کې خبریال طاهر خان چې موږ سره خبرې کولې دا وخت سره د کابل نه انتظار خادم صاحب هم دي. خادم صاحب تاسو ستوري مشوي هم په خیر ډېر مننه. خادم صاحب تاسو به طاهر خان خبرې اورېدلې، پاکستان رول ډېر مهم دی د افغان سولې پروسه کې، او طاهر خان دا وی چې او پاکستان ویلنګ دی ان رضا دی چې هغه دې کې څه کردار ادا کړي. کابل نه دی ټول عمل ته دی ټولې پروسې ته څنګه ګوري د غلط تاسو غوند کې خلک چې هغه په سیمه باندې په چارو نظر لري؟
سوله خو اوسو د افغانستان سره نه، بلکې دا د سیمې سوله ده او جګړه هم په ټوله دنیا په افغانستان کې کوي. اتلس کاله وړاندې هم په همدغه هدف باندې افغانستان جګړه شروع شوې وه چې ګواکې د افغانستان د خاورې دغه تهدید نورو هېوادونو ته دی. په دې کې د پاکستان د خالت نو اساسي و او تصویر دی چې د $30 میلیارډ خبره کله ټرمپ کوي نو دای د خدای پر ځان نه ورکړي، دای د پاکستان نفس ته په تو باندې ورکړي وي. جګړه دا دی اوږده شوله خو پای ته ونه رسېده. اوس نو د پاکستان ویلنګنس په دې معنی نه ده چې دوی د افغانستان سره ښه کوي یا دوی د امریکا سره ښه کوي، بلکې دوی د خپل ځان سره ښه کوي، ځکه دا د دوو اساسي هدفونو لپاره دی. یو دا چې په دنیا کې سیاسي ادبیاتو کې د پاکستان نوم وسورن دی چې د افغانستان په جګړه کې مخرب رول درلود، او دوی همدا چې دوی غواړي چې د امریکا سره رابطې سمې وساتي نو دوی ټولې چې په سوله کې اساسي نقشه ادا کړي.
خټک صاحب تاسو د خادم صاحب خبره واورید، موږ وختي د پالیسي او خبره کوله. پاکستان څنګه تاسو هم ذکر وکړو په دې ریجن کې یو پالیسي به مخ بوتل دا چې هغه ته په سیاسي جارګن کې وته د سټریټیجک ډیپت یا د ستراتیجی جوړتیا پالیسي وي. دا پالیسي اوس هم انټیکټ تا اوس هم په خپل ځای باندې دا کنا د حالات چې بدليږي یا د نړیوال کم فشار را روان دي کم چې خادم صاحب ذکر وکړو دغه په نتیجه کې څه بدلون را روان دي، یعنی حقيقي بدلون؟
ار دا د دې د پاکستان تر اوسه پورې موږ چې دغه حالاتو ته ګورو نو د سټریټیجیک ډیپت پالیسی لا اوس هم په خپل ځای باندې ده، او د هر ملک کې کوم ده په دنیا کې خپل څه کوم نېشنل انټرست یو ورته وي قومي مفاد، نو دا ځی لاندې کارونه کوي او دا ځی د پاره غو پالیسی جوړي، خارجه پالیسی جوړي. امریکا چې د دنیا په یو سل شپږ ملکونو کې د فوجونو پراته دي نو اغه خپل کوم ته دا وی چې مونږ ستاسو د حفاظت او د قومي مفاد لپاره په دې ملکونو کې پراته یو. نو ارز دا چې پاکستان خو یو داسې ملک ته چې دومره زورور هم نه دی چې خپل شرایط بالکل نیخ پنی غوړان دي کېګ دي، او بل اړخته پاکستان دا هم نه غواړي چې دا خپل قومي مفاد چې هغه ته کوم خبرو کې ښکاری هغه داری قرباني ورکړي. دا ځان له بحث ته چې آیا افغانستان کې امن یا پاره ده کې یو جمهوریت حکومت قیام ده د پاکستان قومي مفاد کې وی یا نزي، او آیا پاکستان په دې مجبور ده چې هلته کې په افغانستان کې د زړه مرزي حکومت وي. او زه ورس کوم جی چې دا اوس د یوکرين جګړه تر شیبي دا تاسو وکړو چې کله د فرانس او جرمني مشران لاړو نو صدر پوتین سره کېناستو، نو ایسترن یوکرينانو مسترن یوکرينان بیا په ځای پاتې شو، هغه امریکای سره خبرې وشوې، جګړه ختمه شوه. زه حیران یم چې طالبانو څنګه وې افغان ګورنمنت ته چیرې مونږ د دې د ډیلیګیشن سره نه کینو. زما په خیال خو د دې دواړو د افغانستان د حکومت ایا د طالبانو خپل هیڅ حیثیت نشته. د دې شاته چې کوم ملکونه دی، هغه پاکستان دی، هغه امریکا ده، هغه چاینا دا، او بیا ور سره روس پدې کې چې ده خپل سټیکس لري. نو زما په خیال خبرې او مذاکرات د دې ملکونو ترمنځ پکار دي. او که پدې کې څه
فیصله کیږي نو هغه بد دي ملکونو ترمنځ کیږي لکه چې چین نه غواړي چې د پخوا کې دی یو دومره زورور یعنی قوت چې کوم دی هغه دې بالکل د په چوکاټ کې ناست وي که نه نو په دې کې بیا هغه به ضرور پاکستان ته دا وایي چې ته خپله سلسله دغلته سناسه جاری ساته خو یو ورس کوم جی هغه ډېر ضروري دی که تاسو ما له یو منټ
راکړئ
چې په ګراؤنډ باندې څه ریئلټیز وي همیشه که نه نو هغه ریئلټیز چې څو پورې مونږ ایډریس کړي نه وي زه حیران یم چې دا پیس مذاکرات د څه په سلسله کې شروع دي لکه اهداف څه دي کله چې د جنوا مذاکرات زمونږ د طالب د مجاهدینو په وخت کې شروع نو هغه وخت کې شوروي درې لکه فوج چې په افغانستان کې پروت و او د هغې دپاره ایجنډا دا وه چې د دې فوج د وتو سره به امن راځي که نه نو دا وخت دا خبره څوک هم نه کوي چې په افغانستان کې په حقیقت خو دا ده چې هلته یو غیر ملکي فوج د امریکې چې دا هغه قابض ده دا وخت کې او هغه صرف د دې دپاره نه ده قابض چې هغه دلته طالبانو سره غلطي کړي وه او هغه سزا ورکولو دپاره راغلی و بلکې دا هغه هم په دې ریجن کې د بیر هند نه راواخله تر پخ سویت د روس پورې خپل سټریټیجیک مفادات دي او دا هغې دپاره پروت ده نو اوس که د پاکستان سره یا چاینا سره یا د نورو ملکونو سره خبره کیږي په دې کې دا خبره خو ډېره مهمه ده چې د افغانستان نه به امریکي فوجونه کله وځي خو مونږ د هغې دا یو یاره چې ده د هغې بهرحال مونږ دا د افغان ولس چې کوم دی د هغې یو یاره چې دنې پاغې که افغانستان نه امریکایي فوجونه وځي نو دغلته به یو بل قوت را شي یو بل نوره خون خرابه به وشي نو د هغې دې غم وکړلی شي خو ورسره دا خبره ډېره مهمه ده چې افغانستان بالکل یعنی هلته دې یو غیر جانبدار یو مستقل حکومت جوړ شي.
صحیح ده خادم صاحب، چیلنج خبره مونږ وکړه چې را طالبان استازی په دوبی کې وو، زلمی خلیلزاد سره وکته، افغان پلاوی لاړه، افغان پلاوی و سره ملاقات نه شو. وایي چې دا په دې سولې پروسه کې یو ډېر غټ چیلنج دی چې افغان حکومت او طالبان مخ په مخ خبرو ته کینی. تاسو دې د څنګه ګورئ ولې دا ملاقات نه شو؟ څه داسې خبرې دي چې دغه دواړه خواوې د یو بل سره ناستې نه منې کوي؟
ګوري، د افغانستان جګړه د ټول دنیا له جګړې سره متفاوته ده. تاسو دغه تیر 200 کاله د هېوادونو یا د نړۍ د جګړو سولې تاریخ وګورئ، د افغانستان جګړه سعودي ده، پیچلې ده، د سیمې هېوادونو مداخله ده پکې، دلته د اداري فساد موجودیت دی، نشه یي توکي دي، همدارنګه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د خلکو ته د خدمتونو عرضه کول نه دي، د امریکا د غلطې پالیسۍ دي، د چین او روسیې هغه متقابل استراتیجیک پټپ دی، پاکستان ته سول ده چې دی وکړ ایران. په هر حال دلته نو مختلف فکټورونه دي او دغسې مختلف فکټورونه رامنځته شوي جګړه په دومره اسانۍ باندې نه پای ته رسېږي. ګوري چې تاسې د السلوادور مثال درکړم، حد اقل دوه کالې واغوستل چې هغه د سور مذاکره شروع کړل او بیا نتیجې ته ورسېدل. تاسې کولمبیا ولیدل په 2013 کال کې شروع شوله، پنځه ولیدل تقریبا درېیم کالې واغوستل. افغانستان خو نو کوم معجزه نه ده، افغانستان کوم نوی ماډل نه دی. په افغانستان کې موږ باید په دې باندې پوه شو چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره نه ګوري کوم قیامت راښکته نه شو، خیر دی دغه سلسلې به جاري وي.
چین خبره وکړه، د چین د کردار خبره وکړه. خټک صاحب، چین په دې ریجن کې په دې سیمه کې د بلیونونو ډالرو سرمایه کاری کول غواړي او کړی هم ده، افغانستان کې هم کول غواړي، وسایل تم پکار دي، او دغه د پاره خو بیا د امن ضرورت دی چې هغه مطلب دا دی چې دا بېقراری ودرېږي نو به خپل کاروبار کولی شي، خپل اقتصادي سیاسي ګټې به پرمخ وړي شي. دا تاسو هیله لرئ چې یو چین دی کې یو سټیبلایزنګ فیکټر ادا کولی شي دا کم چې متضاد قوتونه دي په دې سیمه کې په افغانستان کې؟
ګورې چې د ملکونو د مفادات چې وي دا هم ډېر متضاد وي، لکه چین یو خاصی پیک غواړي چې دا سیف وي او زر تر زره دا جوړ شي او کار شروع کړي، بل خوا دا هغه یو ډېر لوی د دې سره تړلی ډېر لوی مفاد چې دی هغه په دې کې وابسته ده چې د دې ځینې امریکایي فوجونه وځي. نو اوس چین په دې کې خپل کم مفاد ته زیات فوکیت ورکوي، ډېره مهمه خبره ده. غالبا چین به دا هم غواړي چې
سی پیک دی هم محفوظ وی دا دی جوړ شي خو سره ور سره باغ دا هم غواړي چې د افغانستان نه دی امریکایي فوجونه وځي. پدې کې تاسو دا د څه وګڼئ چې افغانستان خبره صرف نه ده، یعنی چین په خپل هم دا وخت کې د ډیرو کلونو راسي د امریکای سره په یو ډیر لوی اختلاف فوجي اختلاف کې هم روان ده او ورسره ورسره دا ډیره دوستي هم ده. نو دا سیزونه دا سی په جدا آیسولیشن کې دې ته موږ شو کتل.
صحیح ده. دیکھیے خادم صاحب، تازہ چکم راپور نہ راغلی دی نړیوالې کمیشن د امریکا رسنې دی ای کی دارا پور نہ خبرو شو چیرې ولسمشر ټرمپ ویل دی چې د افغانستان نشي دی نیم ځواکونه ز راوستل غواړم، هغه به موږ راوباسو. یعنی دا خبره لا کنفرم شوی نه ده، د دې سپیناوی نه دی شوی، خدا راپور نہ په میډیا کې خبريږي. د دې د افغان حکومت په مورال باندې، د افغان ځواکونو په مورال باندې، یا دغه چې دا کوم نظام روان دی، په غیب اثر شته کنه د دې بیان؟
دا د دې دوه جواب دی. یو جواب دا چې الټیمیټلی امریکا باید افغانستان هو ځي، ځکه افغانستان کې د تاریخ داسې دی چې تر دې حد پورې پکې بهرنی قوت راغوته پدې شپه د سل کال ویو پر تا باندې د سیاسي ماحول باندې، نظامي ماحول باندې، اجتماعي ماحول باندې د دوی تاثیر پروت دی. نو حتما د افغانستان هو ځي. خو دوی خبره دا ده چې آیا د وزر دفتر چې د افغانستان هو ځي څومره به د افغانستان په جګړه باندې تاثیر غورځولی؟ تاثیر مثبت گورم دے تجربے پر منفی گورم تا چل ذرا اکثر چھ افغانستان سے تجربے ہت فوجی مشورتی نقشہ داتے دی تو جگہ کی دی دی عملا ہر تو سی تل چھ افغانستان سے اثر مخ مخ وے جگہ کی دی چھ تل افغانستان او مجھے دو نہ خبر نہ دا او دل چھ پات کی کی تا ذکر خبر تو چھ من افغانستان لا تاس پر مات لاس من اقتدار فورم نه درا وسه، من نظامي فورم نه درا وسه، من اقتدار هدف پوری په خپل کور نه یا وایي باندې متکی نه یو. نو کله کدا وزرا امریکایي اثر پاتې شي لا اوس هم د امریکایانو اهداف په افغانستان کې پاتې کیږي او دا د دې باعث شي دوی د افغانستان د اردو سره مرسته وکړي تر څو د افغانستان اردو ته وسایل او مسایل او تجهیزات ورکړي تر څو په جګړه باندې بوخت پاتې شي. ځکه د افغانستان د اوسني حکومت دوه سټراتیژي دي، که چېرې هر هغه څوک سوله کوي د هغه سره سوله کوي، خو که چېرې څوک سوله نه کوي د هغه سره باید وجنګېږي. خو متاسفانه زمونږ په ځینو برخه کې د ډېر هدف پورې کمی کاستې دي. زمونږ سټراتیجیک ملټري ویژن چې وو هغه ډېر کلیر نه و. موږ دوه سوه دښمن په تاریخ سره نو پیدا کړی، تر اوسه پورې ځکه تر ډېره هدف پورې موافق نه یو. دا د افغانستان د عسکرو قرباني ده چې تر اوسه پورې لا د افغانستان خاوره د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. نو لنډه دا ده چې که چېرې ته امریکایان وز عسکر په راتلونکي اوړي کې د دوی خروج شروع کېږي، دا په خپل ذات کې د سولې د راتګ لپاره یو مهم او مبت شرط تمامېږي. ځکه چې طالبانو په دوبۍ کې خلیلزاد ته وویل چې موږ تاسو سره هغه وخت د سولې مذاکرات عملي نه شروع کوو تر څو پورې چې تاسو افغانستان نه ونودي یا حتی اقل د خروج پلان جوړ نه کړي. دا د طالبانو رهبرۍ ته په خپل ذات کې یو نیک پیغام دی چې خپلو خلکو ته ووایي چې که چېرته موږ د امریکا سره د افغانستان له حکومت سره سولې مذاکرات شروع کوو، زمونږ یو اساسي شرط چې هغه له افغانستان نه امریکایي عسکر وتل دي دا د آغاز شو. نو کله که یو خوا د امریکایي عسکر خروج پلان شروع کړي، شروع کېږي، نو مذاکرات هم ډېر وخت اخلي او د امریکایي عسکر خروج هم ډېر وخت اخلي. نو دا به زمونږ لپاره یو فرصت داسې شي هغه جګړه توده جګړه به پای ته ورسېږي او په قلار قلار به موږ اصلي د مذاکرې تر شل ته ورسېږو او یو نسي ته ورسېږو د سولې.
صحیح ده. خټک صاحب، اخیره پوښتنه به تاسو نه وکړم چې دغه سیمې د اوسیدونکو په حیث باندې، د یو سیاسي ورکر په حیث باندې، تاسو ټول په دې چارو کې، په دې معاملو کې مطلب تاسو برخه ده، څه ریکمنډیشن دي، تاسو تجاویز څه دي، مشورې هم څه دي د پاکستان ریاست ته، د سیمې خلکو ته، د امن د پاره، د سولې د پاره، د قراری د پاره؟
بنری صاحب، مونږ خو افغانان چې دی کا دا ګډورن د کرخ یخ وادي او کدی خو دی دا خو پر ډیر لوی ویر به ویر سره مخامخ یو د سلويخ تو کال نه یو جګړه روانه ده. دا وی جګړه کې تاسو ګوري چې مختلف رنگونه بدلیږي را بدلیږي، او کله د مجاهدینو حکومت انسټال کله شي او بیا چې هغه لري کې نو طالب راوستل شي او بیا چې هغه لري شي نو امریکا راشي. بیا په دې دوران کې تاسو ګوري چې داسې خو نړۍ پیښې کیږي، ایک کله په کابل کې، کله په جلال آباد کې، کله زمونږ په کوټه کې، کله په خبر کې، آ زمونږ د وجود یعنی ټوټې ټوټې کیږي. لګیا دا زمونږ وجود چې دا د پښتون افغان ولس وجود چې دا غدا وخت د اور او لمبو سره مخامخ ده. نو دا یو داسې صورتحال چې مونږ پښتانه افغانان ډیر د لوی درد او د کیفیت نه تیری به موږ من کوړو په دې خاوره کې په افغانستان کې په پاکستان کې په ټوله نړۍ کې زما تجاویز خو دا دي چې ګورې جی تاسو ته معلومه ده چې سمو دوران دی چې کله دا د افغانستان د روانه ونو دلته وو ملي د افغانستان داسې ګوندونه چې دا غزینه دلته راغلي وو او هغه بیا دلته جوړ کړل شول او هغه فوجي قوت ته جوړ کړل شو. زه بلند مثال درکم چې یو ګلبدین ایک پنځیار کتا سوال دی هغه د طالبانو نه هم زیات یو ډیر طاقتور قوت او حزب خو چې بیا کله راغله هغه د شان هغه امداد لري شو نو نن څوک نه مونږ پېژني. نو زه دا تجویز لرم چې پاکستان سره یو ډیره نیخ پنی خبره پکار ده او دا هغه کسه جایز داسې خدشات وي چې هغه خدشات غلط هم کېدی شي. زه دا نه وایم چې دا هغه خدشات به بالکل ټیک وي. نو په افغانستان کې پکار دا ده چې یعنی داسې هم نشي چې امریکایي فوجونه اول اوزی یا په دې پروګرام اوزی او هلته یو بله خونریزي روانه شي. خو بین الملل شته په دې دنیا کې هغه د افغانستان په خلیف خرول نه ادا کړی تر اوسه پورې. یورپین یونین شته د دنیا هر ملک ته ځي خو د پښتنو په خاوره چې کومه جګړه روانه ده نو په دې کې یورپ هغه رول ادا نه کړو چې کوم ده همیشه په بعضي ځایونو کې په وړو وړو جګړو کې ادا کوي. موږ دا غواړو چې په افغانستان کې دې بیرونی مداخلت که دا هر چا دلوری بیا بده بند کولای شي. موږ دا غواړو چې د افغانستان نه دې غیر ملکی فوجونه چې ده هغه د یو خاص ترتیب لاندې اوزي او موږ دا غواړو چې په افغانستان کې یو داسې حکومت قائم کړی شي یو داسې ګورنمنټ دلته راشي چې افغانستان د ترقۍ په لور بوزي افغانستان د آبادۍ په لور بوزي. موږ د افغانستان د ګاونډي هېوادونو نه ورسره ورسره د سعودي نه او د دوی نه هم دا سوال کوو دا خوار کوو چې دوی دې د افغان ولس په ژوند کې نور مزید مداخلت پرېږدي.
صحیح شو. زه ډېر مننه کوم شاه پټک صاحب تاسو د وخت چراله موږ سره خبرې وکړې. ډېر مننه کوم انتظار خادم صاحب تاسو د وخت چې موږ سره خبرې وکړې موږ هم ایجوکیټ کړو. تاسو دواړو قدر مندو ډېر مننه د اوریدونکو هم ډېر مننه. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
ಜೋಡಿದೇಶ್ವಕು ತಯಾರ ಜೋಡನ ಸಮಾಜ ನದಿ ಹಿಂದಾರ ಜೋಡನ ಜೋಡಿದೇಶ್ವಕು ತಯಾರ ಜೋಡನ پرنام دادا
هیواد ځان لپاره جوړنا هیواد ځان لپاره جوړنا
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
باختر ستوري